باشید.
ډیر مننه فروغ صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. اته بجې شوې د دې سات په خبرونه کې راپورونه لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. جنرال عبدالرشید دوستم وای ژربه غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. په سویس کې د سوریې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده، او په بغداد کې انتحاري حملې څلور دېرش تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. جنرال دوستم پرون شنبه په فاریاب کې رسنیو ته وویل د طالبانو پر ضد عملیات په بری روان دي او هغوی ته سخت تلفات اوښتي دي. ښاغلی دوستم همداراز وویل یوازې د شنبه په ورځ شپاړس طالب جنګیالي وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل دي. په فاریاب کې عملیات ښه پرمخ ځي. له ټولو خواوو په وسلوالو مخالفانو عملیات روان دي، خو کله چې طالبان تښتي لارې په ماینونو فرشوي چې له عملی زموږ ټانکونو ته زیان اوړي. د ولسمشر لومړي مرستیال همداراز ویلي چې د اسلامي دولت جنګیالي یا داعش ډله هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي، خو د هغوی د مخنیوي لپاره هم افغان دولت پوره تدابیر غوره کړي دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکوي. د هرات والي ویاند جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا لیوالتیا په افغانستان کې د فرانسې سفیر پرون شنبه د هرات له والي سره په کتنه کې څرګنده کړه. دا به لومړی ځل وي چې فرانسه د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلما یا د افغانستان هند دوستۍ په بند کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه کوي. دا بند چې د هند په مرسته جوړ شو سږکال پرانستل شو. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400,000 جلده درسي کتابونه له مرکزه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د کندهار د پوهنې ریاست سرپرست محب الله قادری پرون د دغو کبانو د تسلیمۍ په مهال رسنیو ته وویل چې په کابل کې د کندهار د ښوونځیو لپاره 2,000,000 کتابونه چاپ شوي، خو انتقال یې ستونزمن دی. ښاغلی قادری وویل د ملي سوداګر حکمت الله شادمن لخوا د 2,000,000 افغانیو په لګښت 2,400,000 جلده کتابونه دوی ته رسیدلي، او د مقرراتو له مخې به یې په زده کوونکو وویشي. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. میرمن کوفي له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کمیسیون په دې اړه کار کوي او د ښځینه پولیسو د ستونزو په کمښت تمرکز لري.
مشکلات زنان پلیس در سراسر افغانستان تقریبا مشابه است. از
په ټول افغانستان کې د ښځینه پولیسو ستونزې سره ورته دي. د اوسېدو د مناسب ځای، وظیفوي خوندیتوب، لوړو پوستونو او رتبو نشټوالی د ټول ستونزې دي چې موږ یې د کمولو او حل په هڅه کې یو. فوزی کوفی هم در ازول هیله لري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي د ښځینه پولیسو لپاره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. د سوریې د کرکیچ د پایته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیه او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پایته ورسېدې. دغو خبرو څلور ساعته دوام وکړ، او په کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازی سټیفن دی میستورا، ترکیه، عربیه او امریکایي ډیپلوماټانو برخه درلوده. دا د سوریې د اوربن له ماتېدو وروسته له تېرې یوې میاشتې راهیسې لومړی وار خبرې دي چې د دغه هیواد د کړکیچ د هواري په هدف کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د شکیلو خواوو ترمنځ لانجول موجودیت سره سره ټولو د اوربند د ټینګش په ګډي ارتیا موافقه وکوله. ملګری ملتونه وایي چې لا هم د سوریې په حلب ښار کې 2,500,000 خلک گیر پاتې دي، او 8,000 مخالف جنګیالي له سوریې پوځیانو سره چې د روسیې او ایران له ملاتړه برخمن دي جګړې ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خبره کې د حوثي یاغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل شول، خو پرې ونه لګېدل. دا په یوه اونۍ کې درېیمه ورته پیښه ده. د امریکا دفاعي چارواکي وایي په سور سمندرګي کې د امریکا د یو ایس ایس مشن پر بیړۍ چې په نړیوالو اوبو کې وه له مخکې څخه لمځکې څخه هم ځکه ویشتونکي توغندي وویشتل شول، خو بیړۍ د ځان د دفاع لپاره په ځوابي اقدام د حوثیانو توغندي شنډ کړل. د حوثیانو له لورې دا برید کیدای شي امریکا نورو اقداماتو ته ولمسوي. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ، یعنې د اکتوبر په 14مه، د حوثیانو د ورته دوو بریدونو په ځواب کې امریکا په کروز توغندو په یمن کې د رادار څو سیمې وویشتې او ویجاړې کړې. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. د اسلامي دولت وسلوالو پرون د شیعهګانو په یوه غونډه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق پولیسو ویلي چې چاودنه په یوه خیمه کې وشوه چې شیعهګان د عاشورا د مراسمو لپاره پکې راټول شوي وو. دا په تیرو دریو میاشتو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. د عراق د کردانو مشر مسعود باریزانی ویلی چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل شار د بیانولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. باریزانی وویل اوس د جګړې وخت را رسېدلی دی. ګمان کېږي په موصل کې د اسلامي دولت په ډلې د امریکا د متحدو ایالاتونو په مرسته په دې حمله کې د عراق د کورواکې سیمې کردستان جنګیالي مهم رول ولوبوي. د عراق دوهم لوی شار موصل د 2014 میلادي کال په جون کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جګړه مارو ونیوه. روسیا او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دفاعي سیستمونه او د هلیکوپتر او جنګي بیړیو پیرل په دغو موافقو کې شامل دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په جنوبي ایالت ګوا کې سره ولیدل او دا تړونونه یې لاسلیک کړل. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې په اف ام 3.5 او منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدای شي. امنیتی چارواکو د فراه د امنیت د ښه کولو لپاره د اقداماتو ژمنی وکړي.
شاله ډېر ژر به 113 می سرتیرې فراه ته راورسي. شلو په حدودو کې درېی ټانګونه به راسي.
د ولسی جرګې رئیس وایي د جرګې غړي د امنیت په برخه کې حکومت ته د ګټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي. د دې جرګې یو شمېر نورو غړیو په هلمند کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو پر اثارت اندېښنه وشوده.
تقریبا اویا نفره زیات او کم شهیدان شوله او ولس اتلس نفره زخمیان شوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېده.
د لکونو افغانانو له بیځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د یو سوداګر په مرسته د کندهار زده کوونکو ته درسي کتابونه ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لوی ستونزې خصوصا د معرفت په برخه کې و حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د فراه والی وایي جګړو امنیتي چارواکو جګپړو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړ چې دغه ولایت ته به تازه دمه ځواکونه او دفاعي وسایل واستوي. دا خبره د فراه والی آصف ننګ ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه ولایت ته جګپړي امنیتي چارواکي ورغلي وو او ژمنې وکړه چې اجازه نه ورکوي څو په فراه کې وسلوال مخالفان پرمختګ وکوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په فراه کې وروستۍ ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. نفرا والی محمد آصف ننګ پرونش په ازادي راډیو ته ویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه د کورونا چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د شنبه په ورځ د 2 ساعتونو لپاره لفرا لیدنه وکړه. ښاغلی ننګ ویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ور لګولو سره به په دغه ولایت کې د میشلو سرتیرو لیکي پیاوړي کړي.
د دوامدار ملاتړ وعده وسو او دا چې ان شاء الله ترغه څه چې لازم دي د مکنی ځواک د تعبیه دلته د قوتونو د تازه دمو د دې په اړه کې او هم د منګه د مشترک پلان گزاري کار تر سره سو او هم موعده وسو چې ان شاء الله ډیر ژر به د سوا تازه دمو سرتیری فراته راورسي. ان شاء الله د شلو په حدودو کې زرهي چانګونه براسي.
د فراولي ویل د نو بهار او راج سیمو د تسفیل لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فرا خارتن نوزي او کله به هم بریالي نشي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنگیالي کوم ولایت ونیسي.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو دا جرګه نه ده توانېدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د دې جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې ول د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ولسي جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
د ولسي جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلی ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر روان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي، له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسو د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او ویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسي جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ورغوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د ملي شورا یو شمېر غړي د هلمند سیمه ییز چارواکي د لسګونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په وظیفوي غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزی وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیري د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شول، خو د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه محمد قاسم سولمل راپور لري.
د تیرونی په وروستۍ کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې لسګونه امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول سوي دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یوه ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والی او ورسره نور ټول مسؤلین یو هم دوی ته کومک او همکاري ورونه رسول، نو دوی د بشران په هدیره کې د طالبانو د کمین ښکار شوله. په دې کې تقریبا اویا نفره زیاتو کم شهیدان شوله او ولس اتلس نفره زخمیان شوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېده. نو دا د دولت د بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت له امله دا خلک د طالبانو منګولو ته ورغلل.
هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و، چې دغه نښتې ان د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې اداو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي، نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا یو این ایچ سی آر اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم د اندېښنې بې ځایه نه بولي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان ځدران په دې راپور کې واورئ.
د نام نیو له کابل د کورنیو بيزای شو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځای ډیرو کډوالو راستنیدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداران دښمنه کړي او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. یو ان ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لمړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولي د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځایه شو په اړه، بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو په اړه هم سخت اندېښنه لري. هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن 500,000 کډوال له پاکستانه هیواد ته راستنه شي. په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي تر څو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوي او اټکل دا دی چې د روان میلادي کال تر پایه به 500,000 کډوال یوازې له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود، د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځایه شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده، او طبیعي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه، موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کموي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا 20,000 کسان نورو ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکي څو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به درې واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 وګړي د نامنیو له امله بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د سری میاشتې ټولنې مسؤلانو پرون شنبه په کابل کې د سری میاشتې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د محمد واصل بسال راپور واوري.
د سری میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې دا مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنګ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سری میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې امادګي لري.
نږدې 1,000,000 وګړي د جنګونو له کبله بې ځایه شوي چې دا په هیواد کې یوه لویه کتله ده، خو په
دې برخه کې په جدي توګه کار روان دی. موږ ځانګړي پلانونه لرو او هڅه کوو چې کوم ناورین رامنځته نشي. په ټوله کې موږ پوره تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم البته.
لا دیر لسو یو درشم مریض کال را پدې خو هر کال د سری میاشتې ټولنې د مالی پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له سلويشتمې څخه تر درشمې پورې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ په توګه په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو کې نمانځل کیږي. د سری میاشتې ټولنه د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې په ملکیانو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنګونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سری میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرام د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
لبد امرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامدار بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلف اسانتیا او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو
تا بتوانیم که به مظلومین و آسیب زدان و دیگر نیازمندان کمک کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلي وو چې د ناامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د ناامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د یو سوداګر په مرسته د کندهاري زده کوونکو لپاره 2,000 درسي کتابونه د کابل کندهار ته انتقال شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتول. محمد صادق رښتینی له کندهاره د دې موضوع په اړه راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تیرېدو وروسته د کندهار 2,000 عربي کتاب زده کوونکو ته د یوه ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کندهاري زده کوونکو په نوم 2,000,000 جلده چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلاتو په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا دا چې یک مطلع شادمن په نوم یو ملي سوداګر د 2,000 جلده کتابونو در انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې 2,000,000 افغانۍ کېږي.
2,000 جلده کتابونه تقریبا په لږ څه کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمند په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وپا د هلو ځلو په نتیجه کې مشتره ورسید. دغه 2,000 کتابونه به موږ وهغو ښوونځیو ته عجل توضیح کړو تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستې وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه هم نه درلودل هغوی ته به توضیح کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاته نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال شي. ازادي راډیو په تیرې یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. حاجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته یې په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمیع غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د ماری په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم. د ځوانانو څخه مې پوښتنه په دغه برخه کې هم ده چې په ټولو هغو برخو کې چې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کېږي یو سې ږغ پورته کړي تر څو دغسې نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نویو چاپ شوو کتابونو کې د چاپي غلطو یادونه کول. خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سیمه ییزو چارواکو ترلاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعې پر مهال ستونزې نس پېښولای.
او وسم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې په امریکا کې چاپیږي په خپل وروستۍ غړنې کې د افغانستان په باب په لیکنې کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې حملې زیاتې کړي او د افغانستان وضعیت د کړکېچن کېدو خواته روان دی. د لیکنې په پیل کې راغلی. په داسل کې چې جمعې پر رسیدو دی، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تر بل هر وخت ډېر هوډمن دي. د واشنگټن پوسټ په لیکنې کې راغلي، د جمعې په ورځ د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې فرا ولایت ته به بهرني سلاکاران ولیږي څو افغان ځواکونو ته چې د سختریزو وسلوالو پر ضد پکښې جنګیږي سلا مشوره ورکړي. د لیکنې په دوام کې د فرا ولایت د تیر اونۍ وضعیت ته اشاره سوې چې وسلوالو هڅه وکړه د ښار مرکز ونیسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي، هممهاله وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم حملې پیل کړې. دغه ورځ د کندوز مرکز ته هم داخل سول چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته مجبوره کړای سول چې د کندوز اطرافو ته شاتګ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت ویاند برید جنرال چارلس کلیفلند په یوه ایمیل کې ورځپاڼې ته لیکلي، زموږ په باور وسلول طالبان هڅه کوي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې د یو ولایت د مرکز د نیولو ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. په لیکنې کې وړاندې راغلي، که څه هم فرا ته د لیږل سویو سلاکارانو شمیر معلوم نه دی، خو د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې د سرتیرو او سلاکارانو یوه ډله یې فرا ته لیږلې ده. ویل سوي چې د سلاکارانو او پوځیانو دغه ډلې د هلمند په مرکز لشکرګاه او د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم ځای پر ځای سوي دي. د لیکنې په حواله، په لشکرګاه کې په دې ګمرل سوې ډله کې 50 سرتیري او لږ شمیر سلاکاران شامل دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، وروسته له هغې چې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک پر وزیرستان حمله وکړه، د پاکستان پښتانه هڅه کوي افغانستان ته پناه یوسي. د لیکنې په پیل کې راغلي، د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ او د دغه هیواد هوایي ځواک په ګډه په وزیرستان کې پر خپلو اتباعو بریدونه کړي چې له کبله یې د پاکستان په زرګونو پښتانه اړ سوي چې افغانستان ته مخه کړي. ویل سوي چې دغه حملې د تروریستي کمپونو د له منځه وړلو په هدف سوي او د سیمې اوسیدونکي خوست ولایت ته په کډې کولو مجبوره سوي دي.
د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. تفصیل د سیف الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
روسیا او هند به له دې وروسته د دفاعي سیستمونو، هلیکوپټرو او جنگي بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو له مخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او 400 جنگي بیړۍ وپیري. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 226 ټي روسی هلیکوپټرو ګډ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمن جوړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اند سپورت اپ اور اکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودی وی له اوسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمې غوښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پرزت په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخته د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو 100 میلیارد ډالر لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 50 نویو رامنځته شوي اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. همدارز په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوګدمحل په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنې پرېزوستو سمخ
د وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې، ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دوه کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټر او جنگي بیړۍ یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند د مشرانو ترمنځ دې لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
له دې سره د دې خبري خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو او نن موضوع دا ده چې له مخابراتي شبکو څومره راضي یاست او مشکلات درته څه ښکاري. هیله لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او سر له اوسه به د افغان بیسیم په 1800 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکوي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400 جلده درسي کتابونه له مرکز کابل د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د سوریې د کرکېش د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي یاغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل شول خو پرې ونه لګېدل. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لشتر لشه 4 کسان ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی وویل له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. او د روسیه او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک شول.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام، من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بار دیگر بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم موضوع برنامه به چگونگی فعالیت شرکت های مخابراتی در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید به برنامه به تماس شده نظریات خود را در مورد این که تا چی اندازه از فعالیت شبکه های مخابراتی راضی هستین و با شاهد چی مشکلات در زمینه هستین مطرح نماین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما بفرستید.
بله، لکسانگ چه فروخ صاحب در طول دی افغان بیسیم در تصواتل شمیره لاری پیغامون را واستوی، لند پیغامون را واستوی، خو لطفاً خپل نوم او خپل سیمه یاده که مثلا یو آوریدون که چنه نوم لیکلی دی ویلی دی چه ومیاشتی کیجی چه در امنیتی ستونزول عمل تکای تکای شبکه بنده ده. سیده که دی شبکه نوم نخلی صحیح کار دی، موږ اعتراض نه لرو، لیکن حداقل ځای خو واخلئ، د ځای نوم خو واخلئ چې په کوم ځای کې. ډیرو اوریدونکو لطف کړی دی، مخکې تر مخکې پیغامونه راستولی دي. د دوی پیغامونه به د خپرونې په ترڅ کې ولولو. خو لکه څنګه چې زما همکار ستار فروغ درته ویل، نن په دې بحث کوو چې البته ستاسې خبرې اورو چې له مخابراتي شبکو څومره راضي یاست او ستونزې څه دي. ممکن په ځینو سیمو کې خلک ډېر راضي وي او ستونزې ونه لري، اما په ځینو سیمو کې مشکلات ډېر وي. کېدای شي خپل مشکلات هم بیان کړي.
بله، شنونده روی خط تلفن داریم، میشنویم از شنونده ما که در مورد چی میگویند. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟ بله،
مهربانی کوی سیب. مهربانی سیب،
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
چه خبر؟ خوب سلامتی؟
تشکر. بفرماین شنونده عزیز، از کجا به تماس شدین و اسم شما؟
ما حافظ گل احمد هستیم از ولایت هرات. ولسوالی ادرسیم به تماس میشیم و میخواستم بگم درباره شبکه های مخابراتی که شما پیشتر عرض کردیم.
بله.
خدمت شما عرض کنم برادر عزیز، اینا دارای خیلی مشکلات هست.
بله، مثلا چی مشکلات
هست؟ جمله مشکلات اینا یکی اینه که آنتن خوب نمیده و دوم از این که حیثه زیاد میخوره، مثلا سر مصرف زیاد میامینه، مثلا ما داریم 20 افغانی یا 30 افغانی و 10 افغانی کردید کم میکنه. میپرسیم این آقا چرا کم کردیم؟ میگه که از مثال شما کنم بسته فعال کردیم، خب به صورت که ما هیچ بسته هم فعال نکردیم، خب بعد هم اینکه پولار کم میکنه. این خب یکی و دوم مشکل اینه که مصرف اینا زیاد، مثلا فیلی اگر دونیم افغانی یا 3 افغانی به حساب 15 ثانیه میگیره، بعد مثلا از یک ثانیه شروع شدی بعدن که به 6 ثانیه بود، حالا 15 ثانیه حساب میکنه، به حساب یک ثانیه 15 ثانیه حساب میکنه. برادر عزیز،
شما از سیم کارت کدام شرکت مخابراتی استفاده میکنین؟
ما از سیم کارت روشن هم استفاده میکنیم، از اتصالات هم استفاده میکنیم، بعضی وقتا از افغان بیسیم هم استفاده میکنیم. شبکه های افغانستان اصلا به نسبت به شبکه های خارجی مثلا ایران و پاکستان اینا مصرف اینا خیلی زیاده، برای مردم مستضعف افغانستان واقعا خیلیه.
بله، تشکر آقای گل احمد، از شما نظرتان را گرفتیم.
بله اردون که تنوبت ورکو. بله. مهربانی کوی آزادی رادیو لکه چی ده سکایپ لاری اردون که اشته. مهربانی تو خیر صاحب ده.
السلام علیکم. تو خیم ده زابل ولایت صاحب سره په تماس کې
سلامت
سره تا او ست مرګری او ټول اوریدم کو خبر لمینه ده سلامونه وړاندې
کوم.
سلامت اوسه درته خو
مننه چې ما پیشنی هات مو ومنه.
بله
شکر. چې د ټلیفونانو په حق نو خبرونه مو تمرکز کړ. مو په ولایت یا مو په ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې البته څلور سره یا پنځه سره شبکې کار کوي، خو زموږ د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې ام ټي ان او بي سیم او داسې دغه د سلام شبکې دا ټولې کار کوي، خو البته مصارف یې زیات دي. د سلام له شبکې څخه موږ دا شکایت لرو چې هغه بالکل دلته ډېر نیمګړی کار کوي، حال دا ده چې دا هم یو دولتي شبکه ده او د افغان بیسیم د شرکت څخه موږ دا یو پیشنهاد یا یو ستونزه ورسره لرو چې انټرنیټي قیمتونه یې ډېر زیات قیمت لري. زموږ مشتریان او د دوی پیرودونکي یا خلک چې هر څوک دي دا له ډېرو مصارفو سره مخ دي، حال دا ده چې په اوسه عصر کې له انټرنیټ څخه ډېر کار اخیستل کېږي. او یو زموږ د پاره یو سیم کارت د چاپ په نامه باندې څلوېښت افغانۍ پر اړولو باندې له موږ څخه واخلي، حال دا ده چې دوې میاشتې یې دوام وکړ او موږ سره یې کول کړی و چې دا به یوه افغانۍ د بي سیم و ټولو شمارو ته کار کوي، خو دوې میاشتې بعد یې بېرته دا سیم کارتونه واړول اوس تقریبا دوه نیمې روپۍ خوري، او یوازې د جمعې په ورځ باندې یوه افغانۍ د بي سیم و ټولو داخلي شبکو ته خوري. نو زموږ ودې ته دا پیشنهاد ده چې مصارف راکم کړي او موږ په ولایت کې د انټرنیټ قیمت راټیټ کړي، حال دا ده چې په پاکستان کې لس چنده زموږ کرو هېواد مصارف کم دي او زموږ مصارف د بي سیم بالکل زیات دي او نور موږ له دې څخه داسې شکایت نه لرو ستاسې له توجه څخه نړۍ نه رو.
سلامت اوسئ، مننه. البته یو شی باید هېر نه کړو چې مخابراتي شبکې هم وایي چې ډېر ځلې د دوی انتنونه ویجاړ شوي دي، برجونه یې ورنړول شوي دي چې هر یو یې په یو میلیون ډالره ورته تمامیږي. نو که چېرته امنیتي وضعیت دومره خراب نه وای نو شاید خدمات تر دې ډېر ارزانه کړي وای. پر حال بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړي.
بله
محترم شروان صاحب، افترامات تقدیموم.
سلامت اوسئ.
همدارنګه نوی صاحب افترامات تقدیموم، غواړم چې په دې شبکې چې په کابل کې دي په دې باندې ورنا واچوم که تاسو اجازه وي.
مهرباني کوم
یوازې نه بلکې ټول وطنوال باندې ستونزې لري، غواړم چې په دې ستونزو رڼا واچوم.
مهرباني.
البته د روشن شبکه ډېر ښه خدمت کوي، د روشن شبکه ډېر په زړه پورې خدمت کوي او دومره ښه خدمت کوي چې هیڅ تصور نشو کولی. خو زمونږ سره د افغان بیسیم شرکت وعده کړی و او د اعلانونه کړی و چې د ټاپ ټلیفون یعنی د ټاپ سیم کارت د هرې ثانیې په حساب هره دقه په خپله افغان بیسیم او نورو شبکو ته په یوه افغانۍ باندې باید کار وکړي. خو کله چې مونږ دا سیم کارت واخیسته صاحبه بدبختانه بدبختانه متاسفانه باید زه ووایم چې دلته اوس مونږ نه دوه نیمې افغانۍ په یوه دقه باندې ګرځي په هغه په داسې صورت کې چې د آریانا تلویزیون دا اعلان وکړ چې هر دقه هرې شبکې ته په یوه افغانۍ باندې باید خبرې وشي، لیکن دوی اوس دوه نیمې افغانۍ اخلي. او د روشن څخه یوه داسې نرۍ ګیله لرمه، هغه دا ده صاحبه، کله چې سړی قرضه اخلي هم پنځه افغانۍ ګرځي، او کله چې سړی بېرته قرضه تادیه کوي قرضه اخلي بیا هم پنځه افغانۍ ګرځي، چې دا جمله لس افغانۍ کېږي، چې دا مطلق سود دی. سود خدای په قرآن کریم کې نه دی ویلي چې تاسو سود وخورئ، او دا ډېر یو ژورېدلی کړېدلی او دردېدلی مملکت دی. د دې هېواد سره باید ډېر زیات یعنی کومک وشي. او راغلم ایم پي ایم ته، ایم پي ایم بېخي قیامت نه کلولی دی او ډېر قیمته هره دقه په درې افغانۍ او چې ډېر کمې نو په دوه نیمې افغانۍ په داسې حال کې صاحبه چې د دې بېچارهګانو څخه مالیه هم ګرځوي صاحبه، که د پنځوسو افغانو کارت واچوي پنځه افغانۍ مالیه ګرځوي، که د سلو واچوي لس افغانۍ ګرځي، همدارنګه که د پنځوسو واچوي پنځوس افغانۍ مالیه ګرځي. نو د ټېلیفون شبکې خو دې د دې دردېدلي کړېدلي او ژورېدلي ملت سره ظلم نه کوي. زما د روشن د محترم شرکت څخه دا سوال دی، کله چې یو سړی قرض اخلي دوی خپل هغه پنځه روپۍ وګرځوي، او بېرته د قرض په تادیه کېدو کې دې بیا نورې پنځه روپۍ نه ګرځوي، چې دا ډېر یو 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 دردېدلی حالت دی د دې مملکت سره. او ډېر زیات فکر کوم چې ظلم هم دی او سود هم دی، خدای پاک دا نه روا کوي. مونږ تاسو ټول مسلمانان
سلامت اوسئ، کور ودان سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب لطفا وکړو. مننه.
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا با تماس شدین؟
سلامونه اورورا سروان سیتا تا اورور جان تا تا زاده رادیو ټول کارکونکو ته
سلامات
زم
دی پکې. تشکر آقای زاده، بفرمایید.
مشکل خورورا دا غری کې زب جاول دی زمونږ نه دل تر څلور شبکې دی او روشن او وان بي سي مو دی خو مصرف به هیڅ زیات کړه را باندې، یعنی خرچه زیات ده. او بل زمونږ د ریب زازې ول سوالې کې دی ام ټي ان نه پایا و دي، زمونږ دا ټول سیم کارتونه دی ام ټي ان دی زازې یو نو بیا دا بل مرغه دا درې څلور میشت کیږي چې یعنی د مین ځتلې دا او سیګنل کار نه کوي. کله یعنی زمونږ دا شمیرې ټول دا ټول افغانستان سره شمیرې چې دي ام ټي ان دوی هغه کار نه کوي، بند ده. نوې سیم کارتونه مو اخیستي دي، دوی مصرف زیات دی او مونږ د مخابرات وزارت نه داخله لرو چې مونږ ته دا دی ام ټي ان هغه بېرته پاله کړي، پایا لږ څه خرابه ده چا د مینځه وې ده بېرته مونږ ته پاله کړي.
درست، ډېره زیاته مننه. چې
سروان صاحب یو موضوع کوم داسې موضوع د ادبره د معرف په اړه کېدی، ستاسو د مکتبونو د معرف څنګه حال دی، لکه څنګه چې مو کور مودانې دا موضوع مو کې خوا د مکتبونو د شاګردانو مثال دی، د معلمانو مثال دی، دستوردي نه ځي.
سعیده، بېخي سمره. راتلونکې اونۍ که وشو په همدې موضوع به ستاسو اورېدونکو نظر وپوښتو. بل اورېدونکی.
بله، شنوندې دیگر داریم، بفرمایین.
سلام علیکم، شبتون خوب است، بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. مهربانی.
قاری احمدیار از ولسوالی سیدو از قری جمهور آقا شما به تماس شدیم.
بله، بفرماین قاری صاحب.
شکایت ما از افغانبیسیم این است که افغانبیسیم بسیار مصرفش بالا است. مصرفش تقریبا به خودش هم به خودش یک دو رو پا و نوود نو پول است و دیگه شبکه ها سی رو پا. فکرتو که دا یک پول انسان آدم فریب میتا. دویم افغان بیسی می چیز آنتان میتا، بسیار با مشکلات آنتان میتا، اگر آنتان هم بتا اینطوری مشکلات است. و از روشان بسیار تشکری میکنیم که تخفیف های ویژه، تخفیف های بسیار زیاد داره.
از روشان کسی باید شکایت نکنه، روش از روشان مراجعه کنیم و این شبکه از سلام گرفته تا
بله قاری صاحب شما بله رضایت نشان دادین، اما برخی از شنونده های ما از خدمات که شرکت مخابراتی روشن عرضه می کند راضی نیستن. طور مثال پیشتر یک شنونده ما از هرات تماس گرفته بودن و راضی به نظر نمی رسیدن از فعالیت و خدمات شرکت مخابراتی روشن. بله
یک کار دیگه روشن با بعضی ولایت‌ها تخفیف داره، یعنی مثلا به هرات، به هرات از خود افغانستان به ایران 5 افغانی است.
بله
5 افغانی است و از اینجا که ما زنگ می‌زنیم 10 افغانی می‌گیره.
تشکر از شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید از کجا تماس گرفتین.
مهربانی کوسی. مهربانی کوسی. مهربانی سب. آواز مو در وازی نده. زو خواهیم چه یو چه پیغامونو با مو وست بهتر شوید اما ورکی؟ آجی بهتر
از خبر خدا شبکه خود دیر زیفه دی خدا وقتی چیدی اکی خود دیر شکار که پاکستان دوبلت نیسا خی خود پروانه که چیز خود دوبلت تا گره وره سی جی خود دکه چیده شبکه پاله چی یا دیسین یا روشن شبکه چی در مشکم قسمه چی زمور دوم رسون جده و شبکه پیدا کردی دی که شبکه خلاص چی یا واجی بی خود دکه دیر شکار که دیر شکار
سی بس شبکی لزعف خو پدیم پوشو چی استاسو آواز در وزین و پرحل بل آوریدون که لروزان معرفی که.
سلام علیکم سروان سید باست و خوبصه و دادادی رادیو تولو کارکون کو آوریدون که سلامون استرمان
سلامت و سی کرد و دادن
سید خلا و خویم اد کلتا و لیست خمی اڈی کنی ولی دا
مرابانی سیب وفا سیب
من نه سروان صاحب د موضوع په اړه نظر وړاندې کوم. هغه داسې چې مخابراتي شبکې واقعیت چې لکه څنګه چې توقع کېدله چې ګویا د دولتي مخابراتي شبکو په رامنځته کېدلو سره به دوی هغه تحقیق یعنې هم یو څه ښه شي، یعنې خلک به ترې رضایت حاصل کړي. خو اوس ګورو چې د دولتي شبکو لکه راسلام چې اوس رامنځته شوې ده یو دولتي شبکه ده دا سم فعالیت نه کوي تو خلک ترې راضي اوسېږي. تاسو د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې دې شبکې څخه ډېر شکایتونه موجود دي. دوی تخفیف رامنځته کړی دی خو فعالیت یې ښه نه دی، یعنې دوی انټرنېټ کې هم تخفیف رامنځته کړی دی خلکو لپاره، ځان به انټرنېټ ورکوي خو وخت کې چې وکتل شي د انټرنېټ څخه استفاده سمه نه کېږي او هغه شانته سرعت نه لري لکه نورو شبکو. یوه دا موضوع ده. بله موضوع دا ده چې اوس داسې اندېښنې موجودې دي چې ګواکې د کارکوونکو شخصي اړیکې خوندي نه دي، یعنې څوک چې د شبکو څخه استفاده کوي د هغوی شخصي اړیکې خوندي نه دي. د مختلفو استخباراتي شبکو له خوا نه دوی دغه شخصي اړیکې څارل کېږي چې دا هم یو جدي ستونزه ده په مجموع کې د شبکو د کارکوونکو لپاره. بله موضوع دا ده چې زه هم ورسره ډېر زیات مخامخ شوی یم، کېدای شي ټول کارکوونکي شبکو کارکوونکي ورسره مخامخ شوي. هغه دا ده چې دغه شبکې د دغه کمپنۍ په خپلو منځونو کښې، یعنې په خپلو څوک چې دوه سیم کارتونه لري د یوې شبکې دوی خپلو منځونو کښې ډېر ښه تخفیف را کړی دی، خلکو ته اسانتیا برابره کړې ده. مګر کله چې د یو شبکې نه بلې شبکې ته څوک اړیکه نیسي نو هغه مصرف لګښت یې دوه چنده راځي. په دې برخه کښې هم خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي. مثلا یو سیمه کښې به یو سیم کارت کار کوي، یو شبکه به کار کوي، بله به نه کوي. نو کله چې دوی خپلو منځ کښې اړیکه نیسي نو مصرف یې ډېر زیات راځي، حتی تر څلورو افغانیو درې افغانیو پورې په دقه کښې راځي، چې دا هم یو بله ستونزه ده. نو په دې برخه کښې تر اوسه پورې لکه څنګه چې توقع کېدله دولت هغسې اقدام نه دی کړی، یعنې شبکو پورې قدرت نه دي وده کړي او دوی هر ډول چې غواړي هماغه رقم ته په خپلو مشتریانو باندې خپل قیمتونه لوړوي. که څه هم اوس باید د دې اړیکې ډېرې راکټیټې شوې وي، خلکو ته باید تخفیف ورنې شوی وي، خو مګم هغسې نه ده شوي.
درست مننه. البته په نوره دنیا کښې هم همداسې ده چې یوه شبکه په خپل منځ کې په کمو پیسو باندې، یعنې کمې پیسې چارجوي، او که تاسو له یوې شبکې بلې ته ټلیفون کوئ بیا یو څه زیاتې پیسې چارجوي. لیکن په نورو دنیا کې بیا هره شبکه هر ځای فعالیت لري. زموږ غوندې نه ده چې په ځینو سیمو کې ځینې شبکې فعالیت کوي او ځینې نه کوي.
بله سروان صاحب، بسیار بسیاری از شنونده های ما پیام هم فرستادن و در مورد فعالیت شبکه های مخابراتی نظریاتشان را مطرح کردن. در این قسمت برنامه برخی از پیام ها را میخونیم. یک شنونده ما به نام جاوید حقیار از کابل در پیامش نوشته است: شبکه های مخابراتی هم از ضعف مدیریت دولت سوء استفاده میکنن. تمام شبکه ها فقط به خودشان توجه دارند که چگونه از مردم پول بگیرن. این شنونده ما همچنان نوشته است که فعلا از 4 سیم کارت شرکت های مخابراتی استفاده میکند. یک شنونده دیگر ما به نام فضل از نورستان در پیامش نوشته است که در مرکز ولایت نورستان افغان بیسیم شرکت مخابراتی افغان بیسیم فعالیت ندارد و یک فعالیت دارد و اما کیفیت آن خوب نیست. این شنونده ما از شرکت مخابراتی اتصالات خواسته است تا یک پایه این شرکت را در نورستان ایجاد کند تا از فعالیت این از خدمات این شرکت مردم در نورستان مستفید شوند. به همین ترتیب شنونده دیگر ما به نام مختار شاهین از آشابه پروان در پیامش نوشته است که تقریبا در دری آشابه بیش از 2000 خانواده زندگی میکنند اما از خدمات مخابراتی محرومند. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما به نام انوار محزون از قریه کبوترخان ولایت فاریاب نوشته است که از شبکه افغان بیسیم بسیار راضی است. و شنونده دیگر ما به نام عبدالرحمن از زابل نوشته است که شبکه سلام بسیار ضعیف است و درست کار نمی کند، یعنی از فعالیت این شبکه در زابل راضی نیست. از مسئولان خواسته است که در مورد توجه نمایند.
همدرس عبدالمتین مسروری لفاریاب ولایت لیکلی دی وی پا قیصر ولسوالی که شبکه شکار نکوی دی ندی ویلی چی کم شبکه. میرامشال گیلان لیکی وایزموش په گیلان کې افغان بی سیم کار کوي دا یو شبکه ده. زه په خپله زیاته خوشاله یم ورڅخه. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت څخه لیکي د افغان بی سیم سیم کارت یوه جی بی انټرنیټ په 200 افغانۍ ده او ټلیفوني اړیکه دقیقه په 3 افغانۍ ده. دوی قیمت شوه لري. بل اوریدون کې میرویس ارمل له روزګان ولایت لیکلی دی وای په ټولو ولایت کې افغان بی سیم سیم کارتونه دي، خو دا یو میاشت کېږي چې دا بی سیم کار نه کوي، حتما د امنیتي ملحوظاتو په وجه. کریم الله افغان له فراه له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکي وای اصلا په پرچمن کې د مخابراتي خدماتو خدمات بیخي نشته، ولې موږ له دې نعمته بې برخې یو. رفیع الله رفیع زابل میزان ولسوالی لیکي زموش په ولسوالی کې افغان بی سیم او سلام شبکې کار کوي خو مصرف د مراکزو په پرتله زیات دی، یعنی 2.9 نږدې 3 افغانۍ او انټرنیټ پکې د ورځې لخوا کار نه کوي. سمیع الله له کندهار لیکي وای د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د افغان بی سیم شبکې د شرکت څخه مې غوښتنه داده چې د کجکي په ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دي یو آنتن و دروی چی پسی مکی هیچ آنتن نشته و خلق برچخه استفاده و کولی شی. بل اوریدون که ملک لکندهار چخلی کلی دی وای دا معروف الاسوالی که دلتا افغان بیسیم دیر مصرف لری. امداراس لکنر چخه احمد لکلی دی هر شبکه وراندیزون لری، یعنی فکر کوم چې آفرون ورکوی او افغان بیسیم هیچ کم وراندیز نلری او دلتا صرف افغان بیسیم کار کوي، نو باید د کونړ لپاره وړاندیز ولري. اوس به هم ورشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې راسره دی.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
تماس شما برقرار
خبری وکړئ صاحب.
بله محترم ستار فرو تاسو سلامونه وړاندې کوم او درانا همکار خشمه سروان صاحب سلامونه وړاندې کوم.
تشکر، سلامت باشین. فارسی پشتن بفرمایید.
مهربانی قاری صاحب پښتون
بله محترم سروان صاحب خبره خدا ده چې یو خو بزه پر دغه باندې ولن نظر ورکوم لکه دابا جوړونه چې وایي چې را خلک موبایل به حیات لري یا جهالت تواصل زوایم چې موبایل دا شی دی چې راغه څه استفاده کېدلی شي او بده استفاده کېدلی شي او یو خبره په موبایل کې دغه ده چې دابا بازی اوناشیه انسانان چې دي چې دا ذکر او د خواز اورول کیږي په دې نامه او په دې نامه دغه یو څه پر خلکو باندې اغېز غورځولی دی. یعنې او بله خبره دا ده چې دا تا چې د قیصار خبره وکړه په قیصار کې دغه فلن هم د غورماشو د قیصار تر مابین جنګ دی نامنی ده نو ځکه د افغان بیسیم یا اتصالات هلته شبکې کار نه کوي د قیصار اصلي حالت زموږ سره دی. او بل خبره دا چې افغان دیشم او اتصالات د تلور شبکې چې دلته کار کوي خصوصا په دې تلور شبکو کې کاریبازه کروشن دی او افغان دیشم او اتصالات دی افغان دیشم او اتصالات تر نورو واقعا او خلکو ته خدمت کړی او رول یې لوبولی. زه به د افغان دیشم یو لنډه نقشه درکړم. افغان دیشم کې وزه شي او سیستم راغلی دی تلور سو نه نوي افغانۍ درڅخه غواړي په میاشت کې شپږ زره دقیقې خبرې کولی شي وګر چې شپږ زره دقیقې سړی خبرې نه شي کولی چې تاجر هم وي که تاجر دې دغه به وکي به ونه کی مګر دا یو لوی یو اهم دغه دی. یعنی یو سہولت چې افغانان افغان دي چې مور کړی اتصالات په ځن 200 غمی در سوالی په میاشتې زر دي کې خبرې کولای شي. وزه خپل پیله په مدرسه کې مصروف یم شاگردان لرم زه په دې اتصالات دومره استفاده کولای شم چې زه په اتصالات باندې خپل شاگردان ته د موبایل طریقه هم درس ورکم او هم د چا درس ورونی سم زر دي کې په 200 غمی په میاشتې بیرې دي.
علیشب ډیر مننه قاری صاحب پښتون لټول اوریدونکو ها منندویو کچاته مو مننه ونویل معنی دا نه ده چې له دوی منندوی نه یو بل اوریدونکو هم لرو
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صبح
سلام به شما هم بفرمایئ.
قاری عبدالحادی برزدا.
بله
از ولایت تخار ولسوالی شکم استماس کردم. صبح بخیر عزیز ایدل سروان صاحب و پروسه
سلامت
سلامت باشین مهربانی.
ما در قدم اول کمه که روی شبکه مخابراتی اگر چلی بگوی ما در قدم اول عزیز ایدل سروان صاحب مکرم از اتصالات کاملا راضی استم به خاطر ایدل راضی شد درستانی استم از پیشون. چرا در وقتی که قرضه میزنیم یک پاکرگی دارم یک جمعونی دارم این از اینا که سود نمیگیرم یا پنج رفعه یا درته بسان پشتاده بسان بعد از انجام نمولایی کدرید نمیگیرم یعنی میخواد یک خوبی دارن برین اصلا ما از پشتان بسیستم باز از نگاه تماسا وقتی در قطع وقت نشده تماسا هم صدایشن بسیار خوب در صورتی که من مشتری سالار میستم روشن استفاده میکنم از بیسیم استفاده میکنم بایدوی امکواتای روشن بیشیم خدمت ها نگه هست کنم. البته ناراض نیستم علی اقبت را باری چون این نظر من که دارم از افکم یک سشان همچون گینه دارم این هست که یک بسته دارن همی روشن و روشن هم دارم بنام بسته شش هزار دقیقه مثلا میلیمی 500 افغانی از یک مشتری میگیده و روشن و روشن 6000 دقیقه میده که بین خودشان هست. سروان وقتی که سوالات بین شبکه آمد من مجبور هستم که دعوت بودم مشتری کنه که همه دو سفره که تو از روشن استفاده بکی که یک شش بهترین داره یک بار دارم مطمئن بعدی وقتی که تفریق شش هزار دقیقه رو می کسن تا درگانی می گیرن بوده بود هم شش هزار دقیقه برای مشتری می ده ما یه روی از موضوع کاملا متفاوت صحبت دیم سروان سه مطمئن که ایمی شش هزار دقیقه از اینا چون مردم بیکار هست جوانا دیگر کلانکار غریبی نداره تنگ شده اونی را پیدا میکنن بخاطر آزار رو از نمودن این طرف طبقه اوناست کمه این خدا بسته میکن برای آزار رو از در تلفنی که ما ایره تجربه کردیم و بیدیم دلیمی اصلا سروان سید محترم ما چندی جایی را دیدیم که پنتر افغانی جوان ها قرض از خیر است یا خوب از خراب جمع کنیم برای مشتری ها بپید برای کمپانی برای کمپانی تسلیم کردن اینمی را صرف دست یک ماه وقت برای شب رو به میزه اونای را دیدیم خدا را تیگه که اونا را چارج کردن کمه را بسته کردن به خاطر آزار و عذاب طبقه اونا و خاطر آزار و عذاب مردم بسه که ایلانبر پیدا کنن و در بخش اونا باشن آنگر را هم صحبت کنن و رابط تلفنشن برقرار شدن دینمی از اینمی بسته روشن من کاملا ناراض هستم. از افغان بیسی من این بسته را داره کاملا ناراض هستم به خاطر که زمینه مزایمت و مزایمت های تلفنی را برای مردم کاملا آسان و صحبت کردن
بله.
خب شنونده عزیز، این ارتباط با مردم میگیرد که چیگونه استفاده میکنند. شرکت های مخابراتی حتما کوشش کردند که سهولت های را ایجاد بکنند، اما این ارتباط به این میگیره که چیگونه آدم میتواند استفاده بکنه، استفاده خوب یا بعد از عرضه خدمات شرکت های مخابراتی.
بله، حتی دوده چی دی انسان دی صحت لپارم گته لری او ضرورت دی، اغم که توک زیاده اوخری نو تاوان لری. هر شی که منفی ارخم شتا مثبت هم شتا، دا چه خلق سو استفاده تری که باید خلق فکر وکی پدی باندی چی دی خلق و زورول دی نور و زورول شکار نده.
تا یک دقیقه دیگر خبرهای مهم افغانستان و جهان رو داریم.
یه وردون که لرو لند خبری دی وکی
بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم.
سلامت و سر دیر کم وقت لرو، لطفا زر خبری خلاصی که چه دی خبرونو وقت دیگه. البته لخبرونو دوستا کولشی بیا تلفن وکی کم خبری دیر وی.
مننه
سروان صاحب، شه
خبرو
رسیدل کوم. سید ډیر زیات مننه له تاسو له ټولو نور اوریدونکو څخه پیغامونه هم ډیر راغلي دي. له ټولو مننه کو ل اغنه ل ولایت لیکل دي زابل له شاجوی څخه زین الدین لیکلی وای په زابل کې تر اوسه پورې جنې مخابراتي شبکې له سره فعال شوی نه دي.
بله، از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. تا دقایق دیگر